د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې پاکستان وایي د مارچ له اتمې څخه به هیچ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه مې مودونې بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام پر مسلې څرخي، خو تر هر څه وړاندې به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلی افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره به مخامخ شي. د هند ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره په پوځي او ملکی برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د سالنګونو لوی لار نن د درېمې ورځې لپاره د خلکو په مخ تللې پاتې ده. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي چک هیګل د ډیموکرات ګوند ولسمشر براک اوباما په حکومت کې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت به له دوی سره مرسته وشي. ویلیام هیګ د سرګندونې پرون چهارشنبه په لندن کې د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره په کتنه کې وکړي. دواړو خواوو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په پروسی خبري وکړي. ښاغلی هیګ وویل ښکاره خبره ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پام وړ ستونزې لري. په تیر بیا په مناسب ډول د قانون د حاکمیت په یقیني کولو او د بشري حقوقو پر رعایت کولو کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل زه تاکید کوم چې برېټانیا به د نړیوالې ټولنې د یوې برخې په توګه دغو مسلو په اړه د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار ته دوام ورکړي. د هند ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره په پوځي او ملکی برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه وکړه. شیف شنکر منون پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند همکاریو پر دوام خبري وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر لوی خبر پانی سره سم حامد کرزي د هند ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند مرستو مننه وکړه. د سالنګونو لوی لار نن د درېمې ورځې لپاره د خلکو په مخ تړلې پاتې ده. د سالنګ ولسوال محمد صابر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سالنګ لوی لار د ډیرو واورو د ورېدو او د برف کوچونو د راتلو له امله تړلې پاتې ده. ښاغلی احمدی په سالنګ کې په واورو او برف کوچونو کې د مړو شوي کسانو په اړه انداسې ویل. دا وی ازمونګ یو هیو او ادوال د کوکلمی په دره کې مرشوه او یو بل هم ټپی ده. او دوه تن نور چې په شاول سیمه کې په بارف کوچ وهلي د هغوی مړی محمد راوستل دي. د پروان چارواکي په سیاګر دولسوالۍ کې هم د یو کس د مړینې او د دوه نورو د ژوبلېدو خبر ورکوي. د سالنګ لوی لار چې د کابل په دې موسم کې اکثره وخت د ورښتونو له امله تړلې پاتې وي اټکل کېږي چې نور بارف کوچونه به هم پرې راشي. د افغانستان بانک رئیس وی پرتلونکو دوه اونیو کې بعد پوروړو د ملکیتونو د خرڅلاو لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل تر دې دمه د کابل بانک له پوروړو 115 میلیون ډالر نخ ترلاسه شوی دی. د دلاوري په خبره د کابل بانک د 200 تر 300 میلیون ډالر پورې په کار معلومات نشته، خو ښایي له هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل شوی وي. د پاینې حال کې چې د افغانستان بانک له ځینو هیوادونو سره د متقابل همکارۍ له ریده دغه پیسو د برته ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي. د دلاوري په خبره تر دې مهاله یوازې یو هیواد چې د کابل بانک پوروړو حالت پیسې لګولي د پیسو د برته سپارلو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو دغه هیواد نوم یاد نه کړ. د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي چک هیګل د ډیموکرات ګوند د ولسمشر براک اوباما په حکومت کې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړ وکړه. پرون د لوړې مراسم وروسته هیګل د پینټاګن مامورینو ته په وینا کې ویل موږ نړیوالو ته امر نشو کولای، خو موږ باید له نړیوالو سره بوخت شو، موږ باید له خپل متحدانو سره نړیوالو ته لارښوونه وکړو. هیګل د سیشن بي پورز د امریکا مشرانو جرګې په نسبت لګورایو د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته وویل چې له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د خامنئي دفتر وویل د ایران مذهبي مشر پرون په تهران کې د پاکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل د ایران پاکستان د غازو نل لیکه د تهران او اسلام آباد د همکارۍ یو ښه مثال دی، او د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا په وړاندې له دښمنۍ سره سره موږ باید په کلکه له دې مخالفت سره مقابله وکړو. د ایران پاکستان د غازو د نل لیکه موافقه به چې پر جوړولو یو میلیارد ډالر لګښت راځي. زرداري لاسلیک کړي. ایران پر پاکستان د ورځې د 1.5 میلیون متر مکعب غازو د پلورلو وړاندیز کړي او دغه راز ویلي چې پاکستان ته به د پایپ لاین د خپلې برخې د جوړولو لپاره 500 میلیون ډالر پور ورکړي. زرداری د نلیک په اړه د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره هم خبرې وکړي. د امریکا د مخالفت له کبله پانګونکي د پروژې ته زړه نه ښه کوي. د سوریه د دوستانو د ډلې غونډه نن په روم کې په دې هله پیلېږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه به هغو وسلوالو ته د غیر پوځي مرستو ورکولو نیت اعلان کړي چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي. د لسګونو هیوادونو استازي به د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې سره په غونډه کې په سوریه کې د نږدې 2 کلن وسلوال پاڅون د وړاندې تګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا نوي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له پاریس څخه روم ته رسیدلی دی. هغه له فرانسوي چارواکو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې په لومړي سر کې د روم غونډه کې ګډون کول رد کړي خو خپل دغه دریزی ورسته له هغه بدل کړ چې کیری ویل چې په دې غونډه کې به پر یو لړ مشخص وړاندیزونو خبرې وشي. لویدیز خبری ژانسونه وایي چې پرون کې د یو شمیر هیوادونو استازي دې ته تیار دي چې د سوریې وسلوالو مخالفانو ته روغتیایي خدمات او د خوراکي موادو مرستې ورورسوي. د سویس پولیس وایي چې یو کارکونکي د لرګیو د پروسس په یو فابریکه کې په ډزو سره 2 تنه وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د سویس په مرکزي برخه کې په یو کوچني ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. حمله کوونکي هم وژل شوی خو پولیسو نه دي ویلي چې هغه په څه ډول وژل شوی دی. چارواکو ویلي حمله کوونکی چې 42 کلن و مخکې کومه بده سابقه نه لرله. د سویس رسنۍ د حمله کوونکي د یو شمېر ملګرو په حواله وایي چې هغه له رواني ستونزو ځورېده. د ایتالیا ولسمشر د جرمنی د صدر اعظم څوکۍ ته د مخالفانو له کاندید پیر شتینبورګ سره مخامنه وروسته له هغې لغوه کړ چې هغه د ایتالیا د وروستیو انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان مسخره بللی و. تمه ده چې د سوسیال ډیموکرات ګوند دغه مشر به د سپتمبر د میاشتې په انتخاباتو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره سیالي کوي. وروسته له هغې چې څرګنده شو چې د ایتالیا په وروستیو انتخاباتو کې د کمیډین بی پی ګریلو د 50 سترو غورځنګ ډېرې رایې وګټلې او د پخواني صدر اعظم سلویر برلوسکوني ګوند هم دوی ځایونیو. ښاغلی شتینبرګ د دغو انتخاباتو په اړه داسې وویل: یو مسلکي کمیډین دی چې که یې مسخره وبولي ځان ته سپکاوی نه بولي او هغه ګریلو دی او هغه بل چې جنسي غریزه یې ډېره زیاته ده بیخي یو مسخره دی. د ایټالیا ولسمشر جورجیو ناپولیتانو په برلین کې او په پام کې وه چې له شتینبرګ سره د ماښام ډوډۍ یو ځای وخوري خو د بیلټ ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې په سرمقاله کې ناپولیتانو ویلي چې د شتینبرګ دغه څرګندونو ته په پام سره دا امکان نه لري چې له هغه سره په ماښامنۍ کې برخه واخلي. او د عراق د هوایي شرکت یو الوتکه پرون لڅ باندې 12 سیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د کویټ په هوایي ډګر کې کېناسته. له 1990 کال راهیسې چې د عراق پخوانی دیکتاتور صدام حسین پر کویټ یرغل کړی و د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتکو تګ راتګ درېدلی و. د عراق د بهرنیو چارو او د ترانسپورت وزیران په ایربس A320 الوتکه کې سهار چې د کویټ هوایي ډګر ته له رسیدو سره سمې کویټي چارواکو هرکلی کړی دی. دواړو هیوادونو تیر کال په دې اړه موافقه وکړه چې له مخې بغداد د هغو زیانونو په خاطر چې د عراق له لورې د کویټ د اشغال په وخت کې دی هیواد ته رسیدلی د کویټ هوایي شرکت ته 500 میلیون ډالر ورکوي. کویټ تر اوسه بغداد ته له الوتنې سره لسره نه دی پیل کړی دی.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1260 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه وړاندې هم اوریدل کېدای شي. دا خبرونه چې د قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شي. پاکستان وایي چې د مارشل اتمی څخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې دا څو میاشتې چې لارې له د ولسوالۍ او د کلو ترمنځ تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ریمیا چې دی دا لاله دې باندې موږ ته څه مشکلاتونه چې پکې دي او څه مریضان دي چې هغه موږ په وګو باندې را لولې دي. پاته
د کندهار د خوونی رئیس وای چې په روان کال کې لزګونه خوندې په څو ولسوالیو کې بیرته فعال کړي دي.
مرکز کې په پنجوایي کې چړې کې دامن کې ډن کې معروف کې په بولدک ارنده د میوان په شمول دغه نه لس ولسوالی دي.
د خبرونه دوه منی مایمو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام پر مسلې دونه بحث ته ځانګړې شوې ده.
چې دوی اعداموي افغانستان ته خبر هم نه ورکوي چې دا اعدام شو او موري هم بیرته مونږ ته رسپاري. سره له دې چې مونږ سره په دې نږدې وختو کې دوی یو قرارداد وکاو چې هغه مونږ سره تبادله د مجرمین لري، هغه هم نه امریکي.
پاکستان وایي چې د مارچ له اتمې څخه به هیچ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو تر منځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د دې پریکړې د اعلانولو په مهال وویل چې د افغانستان له ولسمشر او د هند له چارواکو څخه یې غوښتي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند د پاکستاني ضد رول په اړه کړی وي او اوس خبرې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع نوی وزیر چک هیګل ویلی و چې هند یوه موده له افغانستان د دوهمې جبهې په توګه کار اخیستی دی. د دې موضوع تفصیل د عصمت سروان په رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغانستان او هندوستان وغوښتل چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د څرګندونو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. له هغه ویډیو سره سم چې تازه په یوټیوب کې خپره شوې، د امریکا نوی دفاع وزیر چاک هیګل په 2011 میلادي کال په یو وینا کې ویلي چې هند د وی مودی لپاره له افغانستان څخه د دوهمې جبهې په توګه کار اخیستی. هند له کلوندو راهیسې د خپلې پولې په بلې خوا کې پاکستان ته د پرابلمونو د جوړولو لپاره پانګونه کړې ده. هیګل د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خړپړتیا یو علت هند هم بللی دی. خو هند پر دغو خبرو فوراً عکس العمل وشد. وی ویل چې دا ډول څرګندونې له هغو حقیقتونو او مرستو سره په ټکر کې دي چې دغه هیواد په خلاص لاس د جنگ ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره کړی دي. هند په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر 2000 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې او په زرګونو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وویل د سناتور هیګل للوري چې لډیرو مودو راهیسې د هند ملګرتیا کوي او د امریکا او هند اړیکو د نږدې کولو لپاره تل هڅې کړي، د سرګندونې د افغانانو د ملاتړ لپاره د هند بې درېغ مرستو له حقیقت سره په ټکر کې دي. د همداراز ویلي چې له سولې باثبات او سوکاله افغانستان سره د هند له مرستو څوک انکار نشي کولی او دا مسأله په هغو مرستو کې ثابتېږي چې هند افغانستان په بیا رغونه کې کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او هندي چارواکو څخه غوښتي چې د دې مسالې په اړه خپل دریځونه څرګند کړي. ملک زیاته کړه پاکستان د افغانستان دوست هیواد دی، تل یې د افغانستان ملاتړ کړی او د افغانستان په ګټه ژغ اوچت کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې ویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې له راتلونکي میاشتې د افغانستان او پاکستان په پوله غیر قانوني تګ راتګ کنټرول کړي. د زیاته کړه د راتلونکي مارچ له اتمې وروسته به هیچ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د وویل چې د پاکستان له غوښتنې سره سره افغانستان خپل پولې نه کنټرولوي، خو اوس پاکستان پتی ایلی ده چې په پوله د قاچاق، د مخدره موادو د کاروبار او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي.
و امر چې پاکستان وایي د مارچ له اتمې څخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو تر منځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د دې پریکړې د اعلانولو په مهال د غرض له افغانستان او هند هم وغوښتل چې د امریکا د نوي دفاع وزیر چک هیګل د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې دوه کاله مخکې ویلي وو هند یوه موده له افغانستان د دوهمې جبهې په توګه کار اخیستی. چک هیګل پرون د نوي دفاع وزیر په توګه لوړ وکړه. هغه په داسې وخت کې د دفاع د وزیر په توګه په کار پیل کوي چې ټاکل شوی له افغانستان د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي ځواکونو محارب ځواکونو ډیره برخه له دې هیواده ووزي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما په ګډون زیات شمیر جکپوري پوځي او سیاسي امریکایي چارواکي له افغانستانه د عسکرو د وتلو خبره کوي، خو تر اوسه له دې هیواد څخه د ځواکونو د ایستلو کومه څرګنده ستراتیژي نه ده اعلان کړې. دا چې امریکایي یا بهرني ځواکونه به څنګه له افغانستان څخه ووځي او کوم مسلو ته به زیات پام اړوي، امریکایي چاپ فارن پالیسي خبرونې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې یې له جانقا الکوزیناورو.
په افغانستان کې له یو لس کلونو جګړو وروسته دا خبر ومنل شو چې د افغانستان ستونزه پوځي حل نه لري. دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قماندان لاړ او پر ځای بل وټاکل شو، د دې وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي انتقال ته زیات پام واړول شي. فارن پالیسی لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ملت ته خطاب وینا کې اعلان وکړ چې په روان کال کې بل افغانستان څخه 4000 امریکایي عسکر وایستل شي، خو د عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ په اړه زیات معلومات ورنکړل. د خبرونې په باور کله چې جمهور رئیس اوباما افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسولیتونو د سپارلو او له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د حضور د څرنګوالي پریکړه کوي، غوره به وي چې د او سلاکاران د عراق جګړه ورپزړ کړي. خبرونه زیاتوي د عراق جګړې وخودل چې پوځي حل ته زیات پام یا ټینګار ستر تاوان لري. متحده ایالاتو په عراق کې د ملکی پروګرامونو، ښه حکومت، دیموکراسي، زراعتي پراختیا، د قانون حاکمیت او اداري فساد پر ضد د مبارزې پر ځای د عراق د پوځ جوړول په لومړیتوبونو کې ونیول. په افغانستان کې هم ورته حالت ده. متحده ایالاتو او ناتو په افغانستان کې د ستر او غښتلي پوځ جوړولو ته زور ورکړی، خو ملکی نوښتونو لکه د مخالفو ډلو ترمنځ سیاسي پخلاینې او د قانون حاکمیت ته زیات پام نه دی اړولی. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي تیر تاریخ ته په کتنې د افغان ملي پوځ د جوړولو لپاره د امریکا د هلو ځلو بری هم پوره څرګند او روښانه نه برېښي او یو څه اندېښنې رامنځته کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په تیر ډسمبر میاشت کې ویلي و چې د افغان ځواکونو د څو کلونو روزنې سره سره د دې ځواکونو له هرو درویشتو لواګانو څخه یوازې یوی په یوازې ځان او د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته عملیات پر مخ وړی شي. له بلې خوا د افغانستان په ملکي سکتور په خاص ډول د معارف او روغتیا په برخو کې مثبتې نتیجې هم تر سترګو کیږي. د فارن پالیسی په نظر د همدې بریاو پر اساس متحده ایالات باید په افغانستان کې د انتقال په وروستۍ مرحله کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو، اداري فساد پر ضد مبارزې او د ښځو د حقونو د ساتنې په ګډون غیر پوځي یا ملکي نوښتونو ته پوره پام وکړي.
یو شمیر نورو لویدیځو ورځپاڼو هم د افغانستان د جګړې په اړه ځینې مطالب خپاره کړي. فریده هوټ سیفی ورته کتنه کړې.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې د ارقامو په اړه د تیروتنو په باب مطالب خپاره کړي دي. دیلی تلیګراف ورځپاڼه لیکي د حملو او لعملې د تلفاتو په اړه په ارقامو کې کمی یو دفتری تیروتنه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې ناټو او ائتلاف د طالبانو په وړاندې د خپل پرمختګ سند بولي په حقیقت کې یو تیروتنه ده. په کابل کې د ائتلاف ځواکونو د تایید کړه چې لکه څنګه چې په راپور کې د طالبانو په حملو کې په سلو کې و کمبالې ښودل شوې دقیقه نه ده او حملې د تیر کال په شان وي. د ورځپاڼې په حواله د هغه راپور له مخې چې د ناټو لخوا جوړ شوی هغه ارقامو تلفات چې د افغان حکومت لخوا ټول شوی درچ شوی نه دي، نو د دې لمخې په کې کمی څرګندېږي. د اعلان هغه سیاسي او پوځي مقامات چې په ډیر ټینګار یې په 2011 کال کې په جګړو کې د پرمختګ خبرې کولې تر ډیره حده شرمولې دي. ورسپانه په ولسی جرګې کې د هلمند د خلکو د واسطازي په حواله لیکي د دې ولایت په مرکز کې له هغه ځایه چې برېټانوي ځواکونه وتلې دي امنیت ښه شوی، خو د دې ویره موجوده ده چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به حالت بدلون ومومي. سربیره پر دې چې د ورسپانې په حواله د افغانستان په شمالي سیمو کې چې تر دې د مخه پکې امن وو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې پکې بې امنۍ زیاتې شوې او مخالفو وسلوالو ورته لاره موندلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي که څه هم چې دا تیروتنه یو څه شرمونکې ده، خو په افغانستان کې د جګړې لرلید نه بدلوي. دلیل دا دی چې له رسمي کړیو بهر په ګوتو شمار سیاسي کتونکي په دې اند دي چې د دولت د مخالفینو د حملو د کموالي په اړه د ارقامو خبرول د خوښۍ خبره ده. ورسپانه زیاتوي نړیوال ائتلاف د خپلې تیروتنې د توجیه یا اصلاح په خاطر وایي چې د دښمن په سلو کې اتیا حملې په هغو سیمو کې کیږي چې د افغانستان د 1.5 میلیون نفوس څخه 40% پکې اوسیږي. خو له هغه ځایه چې په افغانستان کې دقیقه احصایه نشته، وزدانو شو ویلی چې دا ارقام به بدلون ښیي او یاده چې دا ارقام هم په افغانستان کې د اوږدې جګړې قرباني شوي دي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام پر مسلې ترخی
چې دوی اعداموي افغانستان ته خبر هم نه ورکوي چې دا اعدام شو او موري هم بیرته مونږ ته نسپاري. سره له دې چې مونږ سره په دې نږدې وختو کې دوی یو قرارداد مو کاوه چې هغه مونږ سره تبادله د مجرمین لري، هغه هم نه عملي کوي.
په ورستیو کې په ایران کې لستانه افغان بندیان چې اعدام شوی او مړی تورزی وړاندې د تخار ولایت کلفغان ولسوالۍ ته انتقال شول او خبرو ته وسپارل شول. ویل کېږي چې په ایران کې شاوخوا 3000 افغان بندیان په اعدام محکوم شوي دي. دا بس د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري. خو اوس په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې په د پوهنې په سکتور کې تم کېږو. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې 8 تر شوي ښوونځي بیرته فعال کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې اړه د پوهنې له رئیس شیراغا صافي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې چې دغه ښوونځي د کندهار ولایت په کومو سیمو کې بیرته فعال شوي دي.
مرکز کے پنجوائی کے چڑی کے دامان کے ڈنڈ کے معروف کے بولدک اور رنداک اور دی میوان پشمول دا نہ لس ولسوالی دی پا غورک کی لاحت ہے یو با ملتم افعالہ کرے دے مجھ زمینہ مسائدہ کرے با پا شوراوکو پا ریگستان کی خواغب باندی موافق نشلو بیر تا وہ تڑل شلو زمینہ یوسم مسائدہ وہ سم کار روان دے هغه موږ په فعالو کې اوس نه حسابو. دا هغه ځایونه دي چې ما مخکې درته عرض وکړ چې په مرکز او په ولسوالیو کې مجموعه 8
دغه ښوونځي چې اوس بیرته خلاص شوي دي د کومو لاملونو په اساس تړل شوي وه؟
دا مختلف لاملونه لري. امنیتي ستونزه وه، فقر او غربت بله ستونزه وه. زموږ خپل د معرف د ادارې او یا هم د دولت د نورو ادارو نه فعالېدل په ولسوالۍ کې هلته حکومتداري ضعیفواله دا هم یوه ستونزه وه. او د امکاناتو په وخت رسیدل دا یې بله ستونزه. خو اصلي ستونزه دغه امنیتي ستونزه وه چې له نیکه مرغه اوس زموږ په ډیرو سیمو کې په ډیرو ولسوالیو کې له یو طرف نه دا ستونزه راکمه شوې او د بل طرف نه خپله خلک هم د دې تعلیم په ارزښت نه پوهېدله، چندان علاقه نه شوله چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي. اوس دغه رویه راژوندۍ شوې ده چې خپل اولادونه باید دوی ښوونځیو ته واستوي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. په دې باره کې کار وشو او خوشبختانه چې دا امیدواري موږ هم پیدا کړې چې په لنډ وخت کې فکر کوم سږ کال به موږ په دې وتوانېږو چې ډېر کم ځای کې که موږ کوم مکتب تړلی ولرو نو به نه وي تړلی.
څو نور ښوونځي لا په کندهار کې د ماشومانو پر مخ تړلي دي او د هغوی د بیرته فعالولو لپاره ستاسې پلان څه دی؟
د ټول ولایت په سطح باندې، البته د لوی کندهار د ټول ولایت په سطح 15 په شاوخوا کې موږ اوس هم تړلي مو ښوونځي لري. خو د دې لپاره هڅې روانې دي او کېدلی شي چې زه یقین لرم چې دا فیصدي به د تعلیمي کال تر پایه پورې په دغه ځای نه وي پاتې. شاید موږ ډېر پرمختګونه ولرو. ما مخکې د تعرض وکړه چې هېڅ مو زړه ته نه لوېدله چې دومره موږ به 50% په مخ ځو. اوس په فیصدي لحاظ باندې زموږ معارف د شپېتو په شاوخوا کې پرمختګونه لرو.
د اخیرنۍ پښتنې په ډول تاسې د کندهار د پوهنې د بهیر څخه راځي است؟
دې کې شک نشته چې په دغه شرایطو کې چې موږ
البته د یو مسول په توګه نه،
بله موږ خپل هلې ځلې کړي. زه د خپل د دوستانو او د خپلو همکارانو د هڅو نه راضي یم. ولې هغه حاصل چې موږ کوم هدف ټاکلی دی هغه ته نه یو رسېدلی. دې کې شک نشته چې موږ غواړو د هغې ورځې شاید اوسي چې موږ په ټول ولایت کې یوه تړلې ښوونځي ونه لرو او یو شاګرد مو بې تعلیمه پاتې نه وي او د تعلیم څخه د هم برخمن وي.
د کندهار د ښوونې رئیس شیراغا صافی و چې وایي په دې ولایت کې په تیر کال کې 8 تړلي ښوونځي بیرته فعال کړي دي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ تو مدن کل کنزیمے دور ہے کیا بھی دور مدن ہم نہیں پنے کہ دبلو ایک جگہ نیو کلو ہم جنگ جدارن
بہ اس گورے دا گاونڈے ہے پاکستان گورے چ مدن مکن
تو ابے سے ایک کسی کہ از خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سالنګ لوی لاره د درېمې ورځې لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي په سالنګونو کې د سختو واورو د اورېدو لړۍ دوام لري او تر اوسه 450 برف کوچونه راغلي چې د دې وزارت په وینا د سالنګونو د ساتنې 2 تنه کارکوونکي هم پکې مړه شوي دي. پروان ولایت چارواکو بیا د 4 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې درې تنه ژوبل شوي دي. دغه راز په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د روان کال په ټول ژمي کې 40 کسان په واورو، سیلابونو او یخې هوا کې مړه شوي دي. د فواید امنیت وزارت چارواکو دغه راز ویلي چې د هیواد په 2 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله یو شمېر لوی لارې بندې شوي چې ځینې بیرته پرانستلې خو ډېرې لا بندې پاتې دي. یو هم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ترمنز د ولسوالۍ لوی لار ده چې اوسیدونکي وایي مرکز غزنی ته غزیدلې لاره د واورو د اورېدو له امله له دا څومره میاشته چې انتړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د لارو د بندېدو له امله له پرون راهیسې درې تنه ناروغان روغتون ته پر لاره مړه شوي دي. په اړه نور حالې له غزنی د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
د غزنی اوسیدونکو وای تر 2 میاشتو زیات وخت تیریږي چې دغه ولایت له ناور، ناوې، ګیرو، اجرستان، مالستان، رشیدانو، جاغوري او زنونورو ولسوالیو څخه تر ښار تللې لارې د واورو د اورېدو له امله بند شوې او لا هم تر اوسه بند دي. د واورو او لارو د بندېدو له امله له تیرو 2 ورځو راهیسې د دغه ولایت د اجرستان د ولسوالۍ دریو تنو ناروغانو روغتون ته پر لاره ساور کړی ده او د سیمې د اوسیدونکو په خبره لا هم په کلیو کې ګڼ شمېر ناروغان مرګي حاله پراته دي. دوی وایي په ډیرو تکلیفونو ملکلیو څخه څو تنه ناروغان په اوګو تر هغو ولسوالیو پورې رسولي چې لاره یې ښار ته پاکه ده او بیا مو له هغه ځایه په موټرونو کې ناروغان ښار ته وړي دي. خو وایي له هغو ولسوالیو هم تر ښاره پورې تلونکي موټر چلوونکي ورڅخه زرګونه افغانۍ اخلي او ښار ته یې رسوي، ځکه موټر چلوونکي پوهیږي چې دوی ډیر مجبور دي. د سمد په نامه د اجرستان یو تن اوسیدونکی وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د لارې د بندېدو له امله درې تنه ناروغان مړه شوي او درې نور یې تر ښاره رسولي دي. د اجرستان د لنګرخیلو د سیمې اوسیدونکی حجی غلام محمد وایي چې درې میاشتې کېږي چې د ولسوالۍ لاره یې واورو بنده کړې خو تر اوسه پورې دولت د خلاصولو هڅه هم نه ده کړې.
په درې سپینو څلور سپینو په وګور را لوري دي، هغه بعد بیا له مالستانه یسته بیا په موټرانه کې راغلي دي.
د غلام دستګر په نامه د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د لارو د بندېدو له امله چې کله ناروغان په اوګو په واورو کې ښار ته وړو نو تر ښاره یې ناروغي څو چنده زیاته شوې وي چې بیا یې په غزني کې تداوي هم مشکله وي.
د
غزنی د فواید عامه رئیس انجینر قربان وایي دوی یوازې د ولسوالیو له مرکز تر ښاره د لارو د خلاصولو مسؤلیت لري خو که نورې لارې هم بندې وي هغه د کلیو د پراختیا په ریاست پورې اړه لري. موږ یوازې هغه لارې چې د ولسوالیو له مرکزه تر ښاره غځېدلې دي پاکوو او پاکول یې زموږ په غاړه دي، خو پاتې لارې د کلیو د پراختیا په ریاست پورې اړه لري. دا چې هغوی پاکوي که نه یا ورته بودیجه لري که نه، ځواب یې باید هغوی ووایي. خو د غزنی د کلیو د پراختیا رئیس غلام سنایی مایل بیا وایي چې دوی یوازې د کوتلونو د خلاصولو مسؤلیت لري او د نورو لارو خلاصول د فواید عامې ریاست مسؤلیت بولي. تیر کال هم د لارو د بندېدو له امله د غزنی د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي ناروغان روغتون ته پر لاره د کلیوالو پر شا مړه شوي وو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کیږي.
د غزنی د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو واورېدل چې وایي دا څومه میاشته چې لارې د واورې د اورېدو له امله بندې شوي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د اونۍ بحث اورې، خو صفي الله ستانکزي ته ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلی افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چلنجونو سره به مخامخ شي، خو د اړتیا په وخت به له دوی سره مرسته وشي. د سالنګونو لوی لار نن د درېمې ورځې لپاره د خلکو په مخ تړلې پاتې ده. پروان چارواکي وایي په سالنګ او سیاګر کې د برف کوچنو له امله څلور تنه مړه شوي او درې هم ټپیان دي. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري وایي په راتلونکو دوه اونیو کې به د پوروړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر راپور ترلاسه شي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي چک هیګل د ډیموکرات ګوند د ولسمشر براک اوباما په حکومت کې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه. د سویټزرلند پولیس وایي یو کارکونکي د لرګیو د پروسس په یو فابریکه کې په ډزو سره دوه تنه کارکونکي وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د سویس په مرکزي برخه کې په یو کوچني ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. او د سوریې د دوستانو د ډلې غونډه نن په روم کې په دې هیله پیلېږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه به هغه وسلوالو ته د غیر پوځي مرستو ورکولو نیت اعلان کړي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي.
دونهی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو خبرې چې په دې روسي کې په ایران کې د افغان کډوالو د ادامولو کچل وړ شوی او د مسلې د هواد دننه او بهر ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. که څه هم تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې ایران د 1391 لمریز کال په جریان کې څومره افغانان اعدام کړي، خو راپورونه وایي چې یوازې د تخار په کلفګام ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې لس تنه اعدام شوي افغانان خاورو ته سپارل شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېرو شپږو میاشتو کې 80 تنه اعدام شوي افغانان له ایران څخه راوړل شوي او دلته خاورو ته سپارل شوي. د وزیرانو شورا د دوشنبه ورځ په غونډه کې د بهرنۍ چار وزارت او د ملي امنیت د شورا سلاکار ته دنده وسپارل شو چې دغه موضوع د سیاسي حاصل له لارې تعقیب او حل لار ورته پیدا کړي. پښتنې دا دي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره ولې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ دوام لري؟ افغان حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره نور کوم اقدامات وکړي او د ایران هدف او انګیزه څه کېدای شي؟ د او ځینو نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي. را سره میلمانه دي د باختر پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشار، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولای او سیاسي کتونکی میرویس عمر خیل. غوښتل مو په دې بحث کې د حکومت د رسنیو د مرکز یو استازی هم برخه واخلي، خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ. میلمنو ښه راغلی، ستړي مشي. بحث له استاد فاروق بشار سره څخه شروع کوو. استاد محترم، د نړیوالو حقوقو او قوانینو لمخه تاسو په ایران کې د افغانان د ادامول موضوع ته په کومه سترګه ګورئ؟
سلام تاسو ته. تاسو په خپل پیګی چې په هر مملکت کې چې قانون وضع کیږي هغه مملکت صلاحیت ده، اما زه دونه در توایم قوانین باید عادلانه وي، قوانین باید عام وي او قوانین باید اجباری وي. یعنی قانون هغه پدیده ده یا هغه مقرره ده چې اجباراً په ټولو باندې یو شان تطبیق شي. متاسفانه په ایران کې قوانین شته دي، قوانین د بین المللي قوانینو سره قطعا سر نخوري، ظالمانه او غیر عادلانه دی. په دې معنی سره چې اصلا هغوی د هغه تاریخ نه چې د دوی حکومت په هغه کې ایران کې تاسیس سوالی په میلیون ها ایرانی هم ادام کړی دی، نه یوازې دا چې څو کس افغانان به ادام سوی تر اوسه پورې، د هغه تاریخ نه چې چراغان افغانان د دلته مهاجر شو دا د اوم د سور د کودتا نه په ایران کې څو کس ادام سوي دي، څو کس وژل سوي دي، څو کس په کوم جنایاتو نیول سوي دي، او تر اوسه هغوی په بند کې پراته دي، او هیڅوک هم نه پوهیږي چې دوی څوک دي، کوم ځای کې هغه دي. موږ ته راپور هم نه کړی، حتی هغه چا چې دوی اداموي افغانستان ته خبر هم نه ورکوي چې دا هغه ادام شو او مړي هم بیرته موږ ته نه سپاري. سره له دې چې موږ سره په دې نږدې وختو کې دوی یو قرارداد یې وکاوه چې هغه موږ سره تبادله د مجرمین لري، هغه هم نه عملي کوي. عوامل څه شی دی؟ ولې دا کار کیږي؟ ولې دوی ایرانیانو دا کار کوي؟ اصلا زموږ د حکومت اقدامات تر اوسه پورې په دغه ساحه کې، ولو چې موږ سره د مجرمینو د یادی قرارداد هم لري، تر اوسه لا تطبیق شوی نه دی. دا زموږ کارمندان، زموږ سفارت، زموږ وزارت د خارجه تر اوسه دغسې یو اقدام قاطعانه نه دی کړی. چې انډیواله تا ما سره قرارداد کړی د بین المللي قوانینو له مخې نه، قرارداد اجباري دی، په دواړو باندې تطبیقیږي. ته ولې زه هغه به خپل هغه غواړم، اتباع غواړم، ته ولې ماته نه راکوې؟ که نه راکوې باید بین المللي مراجعو ته مراجعه وکړي، ملګري ملتونو ته مراجعه وکړي، حتی محکمه د بین المللي ته مراجعه وکړي چې دغلته د دوی عمل ظالمانه ده، باید افغانستان حداقل نړیواله ټولنه خو په دې باندې یو غبو کوي، یو حکم صادر کاندي. نو مشکل اساسي دلته په دواړو ملکو کې شته. زموږ په مملکت کې په دې چې تر اوسه زموږ حکومت دولت نه دی توانېدلی چې هغه بیچارهګانو چې د غریبۍ د فقر لاسه د دې مملکت څخه فرار کوي، د یو ګوله ډوډۍ دپاره پهځي، هغه ته ځي، ایران ته ځي، پاکستان ځي، په سیندونو کې غرقیږي، په بحرونو کې غرقیږي، په مملکتونو کې وژل کیږي، اما بیا هم بیچارهګان دغه ټول شیان په ځان مني. زموږ حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغسې دا په میلیاردو ډالر افغانستان ته راورسید، دونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي تر اوسه افغانانو دپاره کار پیدا سوی. تقریبا 50% افغانان وزګار دي، ډوډۍ نه لري، کور نه لري. دا زموږ د حکومت بې کفایتي ښیي. که چیرې زموږ حکومت با کفایت وای، دغسې پروژې جوړې کړې وای چې انکشافي پروژې وي، ولې افغانان بیچارهګان مجبور کړي؟ اوس موږ په هغه کې افغانستان کې تاسو وګوري، ایرانی او پاکستانی دلته کار کوي، ډوډۍ پیدا کوي، هغوی زموږ نه لږ تخصص لري، زموږ بی سواد دي، هغه ته کار پیدا کیږي، افغان ته کار نه پیدا کیږي، ولې عکس العمل زموږ مقابله متقابله نه ده؟
تاسو د ایران دغه عمل ظالمانه عمل وبله چې افغانان اداموي. ایران وایي چې دغه کسان مجرمین دي، یا مثلا د مخدره موادو په قاچاق نیولي، یا مثلا د غلا او په تور نیولي. د دې مجرمینو د دې جرم د اثبات په صورت کې کوم بدیل درلودی چې د ایران حکومت چې له مجرمینو سره کوم چلند وکړي؟
اول دغه محاکمه چې دوی وایي 90% د افغانانو اصلا محکمه نه دی لیدلی. د دې نه برسیره که چیرې کوم یو محکمې ته هم لیږل سوی وي، وکیل د مدافع نه درلود، د افغانستان سفارت چې هلته موجود دی هغه ته احوال نه دی ورکول سوی چې الدلته یو افغان زه محاکمه کوم، ته د دې د هغه دپاره چاره کوي که نه کوي، حضور رسوي که نه رسوي. زموږ سفارت هم په دې برخه کې کوم فعالیت نه دی کړی چې د افغانانو د احوال نه ځان خبر کی. اول د حکومت عدم توجه دا د افغانانو د پاره چې بیچارهګان مجبور کیږي.
دغه ارقام تاسو د کومو منابعو له مخې ورکړئ؟
دغه ارقام زه د میډیا له مخې نه وایم. میډیا دغه اخبار نشر کړي تقریبا 3500 افغانان په اعدام محکوم شوي دي. دا نه دی یوازې چې دوی بیچارهګان قاچاقي کړي، په مجرد دی چې د سرحد نه تیر سوی، دوی نیولې دي، د قاچاقبر په نامه یې نیولی او اعدام یې کړی، دوی که غلا به یې کړی وي یا کوم بل جرم یې کړی وي، بې له دې نه چې دوی محاکمه شي اعدام کیږي، وژل کیږي. دوی ته اعدام هم زه نه وایم، دوی وژل کیږي. تاسو اورئ چې څو ورځې مخکې 9 کس افغانان تیر شو اخواته، دوی 9 کس په ګولۍ ووژل شول. دوی قاچاقبران راځي، موږ هغوی ته په ډېر درنه سترګه ګورو. موږ خپل په مزار شریف کې یو سړک د هغوی د جاسوسانو په نامه کوو. بل جرم چې دلته افغانستان لري دا دی چې زموږ معارف اوس د ایرانیانو تر سوری لاندې راغلی. تاسو وګورئ په پوهنتون کې اصطلاحات استعمالیږي، ټول ایرانی اصطلاحات دي. په زموږ په مکتبونو کې، زموږ په میډیا کې، دوی میډیا تمویلوي.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راګرځو. زابلی صاحب، مشرانو جرګې هم د دوشنبه په ورځ په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدامولو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. که راته وایي چې په دې اعلامیه کې کومو مسایلو ته تر ډېره اشاره شوې؟
ډیر شکر لودي صاحب، تاسو ته جناب استاد
ډاکټر صاحب شرطه از مجور رئیس عمر خیل سپته او ټول اوریدونکو ته چې موږ ساتي غوري خپل ترما تختیمو مشتان جرګه خو نور اجرایی صلاحیت نه لري دوغ مره وکړ شوي چې خپل احساسات چې د ملت احساسات او انعکاس ته هغه وښودل په هغه کې جناب رئیس جمهور ته خطاب وکړ چې تاسو همدغه موضوع باید داسې بی تفاوت پرې نه ږدئ یوازې اعلامیه دا معنی نه لري چې رئیس جمهور هغه واوري او هغه به اسلام بابیز وګڼي دا باید لکه څنګه په اعلامیه کې شرط شوی و چې یوازې ډیپلوماټیک الیزلی د دوغ شیدان په مور کې کافی نه دي هغه نور تعداد جناب استاد مې اشاره ورته کړی دي اته زره نه پر مشتاشل د مابوسین د دی په مابوسو کې لرو د جملې څخه درې نیم زره په اعدام کوم دي هغه نور غم دی وخري دغه نور غم درې هغه د استرداد د توافقنامه راته موږ د ایران سره لرو دواړو پارلمانو هغه مزه کړی د دواړو رئیس جمهور هغه توشي کړی د فعلا هغه مریلو اجرا ده هغه ایران هیڅ نه اجرا کوي دوم د قوانینو د باندې قوال د نظر څخه دی باید اتمز مر سفارت خبر کی زمر دولت خبر کی وکیل مدافع یا پخپل دی ورته ونی سیاو کدی دا کار نس کولای هم دغه غیرت دین لري بیا زمر دولت د سفارت طریق خبر کی زمر سفارت د افغانستان سفارت په تهران کی د مکلفیت لري چې ار یو مجرم ته چاته په محکمه کی د ځان څخه دفاع کی بعد وکیل مدافع ونی سی دا کار دین نه کړی نور غ زمر مشکلات مر فیلی شرات کی تونه د قوی بشری د نقطه نظر څخه لرو ایرانیان هغه په نظر کې نه نسی صرف د امریکا فشار پر دی باندې او دوی هغه عکس العمل چې زموږ دولت فشار دی نیولې چې ګوا کې هغه ستراتیژي د پایګاو د نظامی پایګاو ستراتیژیک مایده لري چې بعد هغه میزان سي دوی دغه تلاش د پاکستانانو په کومک سره کوي زموږ مخالفین لته روزي دی نو غړي په افغانستان کې یو داسي دولت مشتاسي ولرو چې هغه د پښو درېږي
بلې زابلای صاحب او بخې استاد مخ کې ویل چې د ایران عدلی او قضایی قانون ظالمانه ده دغه قانون یوازې د افغانانو په مقابل کې ظالمانه ده او خپل ایرانیان هم د دې قانون قرباني دي
په دې به تاسو څه خبرې جناب لودین سپ ایران کې تقریبا 50% خلک په تاریخ باندې موتاتي اته د دې ملایان په دې باندې بخې موتات دي واخې دلري کچیر تاریخ یو خوري سړی د سړی قوی دماغي تمرکز پیدا کوي عمر ډيري الداس ده غلطه ده د مخدره ماده ده د برعکس تاثیرات لري د طب د نقطه نظر چې زه د طب ډاکټر يم په دې خاطر میادوري ورته وکړه دا چې د دوی خپل نفر ګیرکیج تاسو باور کوي هغه تر زموږ تاسو په وطني حساب کې وای 6000 یا 10000 افغانۍ غوته چې دغه پیسو معادل راځي هغه جریمه ورته راباسي اېدام خو څه کوي لکه افغانان بیچارهګان نه دچ دي هغه سي اثباته دلایل ورسره ولري یا دي ثبوت کړی دي مطلق قاچاق کول د مواد مخدره او یا دي رینو هغه بیچاره د 50 ورځ د پاره غریبي د پاره چې دي ګیرکی وای ته پاسپورت نه لري غیر قانوني راغلي په قاچاق بر باندې ونیسي اېدام کی صرف خبره پدې کې دا نه ده چې دوی وسونه د خپل ملت غما خې دې چې دې د مواد مخدر د مواد خلاص کې ولې هغه لاس مينو رايت یو له دغه ټول سیاسي مابوسینه باندې کړل توخ د پرغو باندې دي تجاوز جنسي پرغو انجینر باندې نه کوي د خپل ملت باندې رحم لري بیا د تجاوز جنسي په مابوسو کې باندې خبره پدې کې چې موږ خپل افغانانو د ایرانانو په بازي موارد کې جاسوسي کوو اول فری اداره په مزار کې دا لازم نه چې ټول پارلمان ناریوي اکثریت پارلمان ناریوي چې مکوي د جاسوسان په ایراني جاسوسان طالبان په کومسي وي دي موږ دې شه اتلان لرو نوی ژوندۍ او سابقه آیا ټوله اریایی نژاد د برخ د ورسولۍ څخه نه دتللی ټوله اسیا او اروپا ته ولی دغه شخصیتونه په نامه باندې جادي نه کوي ستاسو د ایرانی خلکو په جاسوسانو په نامه باندې کوي دا داسې مسایل دي چې په خپل مجاسوسي کوي وزیر اطلاعات فرهنګ په خپل وایي چې دا دونه موضوع نه ده وشتنو دی ملت ته د شهیدانو کورو ته د جواب ورکي چې د نامګذاري باندې کوله اقل نه ساس بادار خو دغه سره مشوره کړی وای چې دا اعدام کوي نه کم نه خپل ملي قوانين په نظر کې نیسی نه بین الملل قوانین په نظر کې نیسی او افغانستان بیچاره ټینګړی دی څوک د شیا په نامه څوک د بنزو پیسو په مقابل کې زموږ په خپل خاور باندې د خپل ملت په د منافیو پر ضد باندې رات استعمالي زموږ په خپل رژیم په دې کې ملامت دی صرف ډیپلوماټیک اچي ورته پیشنهاد کی ولې ملل متحد شکایت نکي ولې د حقوق بشر ملي کمیسو ته شکایت نکي ولې شورا امنیت شکایت نکي ولې مستقیمه روابط نه قطع کوي د ایران سره چې زموږ نفر په عادي دلایل باندې بدون د دې وکیل مدافع ودی بدون د دې زموږ دولت په جریان کې چولی هغه دامه د سره کوم روابط یو طرفه موږ په جاسوس د امریکا په مستعمره د امریکا یاده د شر روابط خپل رئیس جمهور په تاجکستان کې ناستو د احمدی نژاد ورتول استاسي د امریکا یو مستعمره است په داخله د ارکی د احمدی نژاد خبره وکړه موږ دیش ته پر د کمیسونور انسان د دواله مجلسو یو نیم کال مخته تلو موږ ته اني خبره کوله خو موږ غشمتون کې جواب فقط یاران کې ورکه ما ورتول مته په خپل تاسي د امریکا اولین جاسوسان په دې منطقه کې تاسیس دا دې مسائل دي چې دا باید رئیس جمهور تصمیم پدې کې ونیسي، پدې کې باید وزارت خارجه ته سخته وظیفه ورکړي، یا سفارت وتړي او یا د ملل متحد د طریقه څخه داسې جواب ورکړي چې زموږ حقوق په هغه کې یاد شي.
مننه زبل صاحب، تاسو ښه مسلې ته اشاره وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په دې برخه کې رول ولوبوي. عمر خیل صاحب، تاسو په نظر نړیوال سازمانونه خصوصا د ملګرو ملتونو سازمان څومره کولای شي په دې مسله کې رول ولوبوي او د ایران مخه ونیسي تر څو نور افغانان اعدام نکړي؟
مخکې له دې چې د باستر شم غواړم د افغانستان او ایران ترمنس دغه د اړیکو مسلې باندې لږ رڼا واچوم. وروسته د 1950 کال په ایران کې د خمینی له انقلاب نه وروسته د افغانستان سره د ایران په اړیکو کې ایرانیان تل په اصطلاح کده سوی چې دوی خنیت نه درلود، او د انقلاب نه وروسته ایرانیانو تل هڅه دا و چې په افغانستان کې باید ګډوډي رامنځته کړي او څنګه دوی کولای شي چې په افغانستان کې ولاسپوسی حکومت رامنځته کړي. موږ په تاریخي څو پیړیو کې له ایرانیانو سره ستونزې درلودل، د هلمند د سیند اوبو مسله او په هرات باندې د ایرانیانو د برید مسله، او په همدې توګه د طالبانو د واکمنۍ مهال یعنی 1990 نه تر 2001 کال پورې په مستقیم ډول د ایران د استخباراتو حلقات او کړي چې دوی په افغانستان کې له 100 ډالو ټپلو څخه دوی ملاتړ کوو، دا مسایل ته یادونه کول شو. اوس راځو دې مسلې ته چې رښتیا هم نړیواله ټولنه مسولیت هم داده چې تر څو په ایران باندې دوی فشار راوړي چې په ایران کې په ډیر ظالمانه توګه هغه افغانان چې په شهادت رسیږي دوی مخه ونیسي. ولی متاسفانه چې زه فکر کوم دا د نړیواله ټولنې لوت څخه پوره خبره نه ده، او دوی تل ډیپلوماټیک هسي فایل نه دی ورکړي، نه یوازې دی د افغانانو په مسله کې بلکې د ایران د اټومي ستونزې په مسله کې هم ډیپلوماټیک حلیزه فایل ته نه دی رسیدلې. د ایران څو حلقات او څو کړي دي چې هغه په مستقیم ډول په سیمه کې په ورانکاری په تروریستي فعالیتونو او په مستقیم ډول په افغانستان کې پرانی او بوختي. زه غواړم چې لنډه یادونه کوم. یو لمړی د قم حوزه ورته وي چې دا په ایران کې یو روحاني مرکز دی، او دغه مرکز د لاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې په نور هیوادونو کې دوی مستقیم پلانونه لري، او د دغه قوم حوزې د مخې هغه فرهنګي موضوعات او هغه مذهبي مسائل چې کوم دوی غواړي خپل اهداف ته ورسیږي، دوی مستقیما د دغه قوم حوزې نه دوی ملاتړ کوي. لاند مثال په کابل کې د کارتیسی په سیمه کې د سو حوزو یادونه کول شو چې په کارتیسی کې د ایرانی استخباراتو څو ځالي دي، څو مرکزونه دي چې په ښکاره توګه دوی دلته فعالیتونه لري.
دغه د قوم حوزه او دغه دوه ډله نور تاسو د کړی دا د ایران د استخباراتو په برخه ده،
کومه حوزه دا یو مذهبي ډله ده، یو مذهبي حوزه ده چې دوی په افغانستان کې او په نور سیمو کې دوی غواړي خپل روحانین خپل مولایان خپل لاسپوسی کسان دوی وروزی او خپل اهداف ته ورسیږي. بل د اطلاعاتو یا استخباراتو وزارت ده چې دوی په دغه وزارت په دغه وزارت کې یو څانګه دوی لري چې په دغه څانګه کې دوی غواړي په گاونډي هیوادونو کې دوی نفوذ وکړي، او په مستقیم ډول دوی هم دا وخت په افغانستان کې د دغه ډلې یا د دغه ادارې په واسطه دوی په افغانستان کې نفوذ کړي. لړ مثال مخکې زابلی سبیات ک په بلخ ولایت کې د ابو مسلم خراسانی پر جاده باندې د ایرانی جاسوسانو د نوم کې خودل، دا هم د دغه ډلې یا د دغه ادارې یو لاستراوړنه و چې متاسفانه زمونږ د یو شمیر لاسپوس او اشخاص په وسیله دوی کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږي. بل د ایران د سپای پاسداران تروریستي ډله ده چې دا مستقیما په نړۍ کې په افغانستان کې په سیمه کې دوی په تروریستي فعالیتونو بوختي، او په ځانګړي توګه دوی د همدغه سپا د ډلې په واسطه دوی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو نمونو د سوداګرۍ په نوم د ژورنالیستانو خبريالانو په نوم دوی په دغه چارو باندې بوختي. او ورسره بل د سپای پاسداران دوه خاص ډلې چې یو قرارګای انسوار ورته وي او بل چې څنګه په مشهد کې ده، او بل د درویشتم اداره د ایران چې هغه دواړه داد د قدس لوا سره تړاو لري، مستقیما د سپای پاسداران سره دوی تړاو لري. دوی په افغانستان کې هم په دغه وختونو کې دوی ډیر فعال دي، دوی په دغه په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو بوخت دي. دوی غواړي چې یو شمیر هغه افغانان په پیسو راونیسي کوم چې دوی افکار او دوی نظریاتو ته دوی ژمن دي. نه یوازې د قدس دغه ځواک په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې، په عراق کې، په بلوچستان کې، په پاکستان کې، په دې وروستیو تروریستي بریدونو کې زما په نظر په دې کې مستقیما دغه د قدس د استخ استخباراتی حلقات و لاس و دوی غواړي چې په بلوچستان کې د زمنګ د شیاګانو د شیاورونو په قتل عام سره دوی د بلوچ ورونو غپام خپل بلوچستان مسلې ته راوړوي او پاکستان مصروف کی ترسو هغه بلوچستان سي په ایران کې دوی خپلواکي ته خپلواکي غواړي یا د ایران د حکومت پر ضد دوی جنگيږي د دوی پام دی پلوته همدغه مثالونه و چې ما تاسو ته ویل بل مستقیما د ایرانیانو یو بل شبکه چې دوی غواړي افغان خبريالان یا افغان فرهنګیان دوی خپل منافع خپل نفع د پاره وکاروي چې مو د مخ کې 22 نفره افغانان ایران ته ولېګل شول او دوی ته رسانه های ارزشګرا لقب ورکړ شو چې خپل په کابل کې د ایران سفیر شې د سپای پاسداران غړی دی او دا په کابل کې مستقیم ډول
د ایرانی افغانان د اعدام مسلې ته راشو تاسو د افغانان د اعدام په وړاندې د ایران هدف او انګیزه پسې کې
بولئ زه فکر کوم ایران له افغانانو څخه غچ د غچ اخیستنې دغه لړۍ له پخوانه شروع کړی ایرانیان غواړي چې اوس په سیمه کې د خپل سیاسي اهدافو د رسیدو لپاره کله چې موږ وغواړو د نړیوالې ټولنې سره د امریکا د متحده ایالاتو سره د سیمې له نورو هیوادونو سره له اروپایي هیوادونو سره خپل اړیکې کلکو او موږ د یو مستقل او خپلواک افغانستان په لوري ګام اوچت کړو په هغه وخت کې بیا د ایران تروریستي هیواد دوی بیا کوشش کوي چې افغانانو ته یو توطیه او دسیسې جوړې کړي د دوی وسه بیا پامدې رسیږي چې افغان مهاجرین د سیاسي افزار په توګه دوی هغه وکاروي او دغه غچ له امریکایانو نه دوی مستقیم ډول په ایران کې د افغان مهاجرینو علي چې دا د افغانستان د قانون د نړیوالو اصولو د نړیوالو نورمونو خلاف دی په مستقیم ډول ایران هڅه کړی چې ترسو په سیمه کې په ملکونو په نورو هیوادونو کې په مستقیم ډول په افغانستان کې بې ثباتي وي ترسو دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات باید دوی باید نور چوپه خوله پاتې نشي دوی باید اوس موږ ولیدل چې ډیپلوماټیک هغه فعالیتونه او ډیپلوماټیک هڅې ناکامې شوې اوس دوی باید مستقیما د امریکا متحده ایالات د دې وخت رسیدل چې اوس باید دوی د ایران په خلاف لکه څنګه چې په عراق کې امریکا متحده ایالات مداخله وکړو اوس د دې وخت رسیدل زما په نظر چې امریکا متحده ایالات د ایران خلاف دوی پوځي اقدام شروع کړي دا به هم د نړۍ په ګټه وي هم به د متحده ایالاتو په ګټه وي هم به د افغانستان د خلکو د پاره به دا په ګټه وي
استاد محترم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په 1948 کال کې د زندانیانو د استرداد موافقه د ایران او افغانستان ترمنځ تصویب شوه اوس بیا هم د افغانانو د اعدام لړۍ ادامه لري تاسو ویل چې په اکثریت مواردو کې افغان حکومت هم په جریان کې نه وي دغه اعدامول آیا د دې موافقت نامې سره په مخالفت کې واقع نه دي
د بین المللي حقوق پر مبنا کله چې یو قرارداد د دواړو ملکو د حکومت لخوا نه امضا کیږي او بیا دا د مقننه قوې لخوا نه تایید کیږي دا د قانون حکم لري نه وازه دا چې په افغانستان کې بلکې په هغه مملکت کې چې هغه یې موږ سره دا قرارداد تړلې ده هغه باندې هم اجبارن لکه قانون تطبیقي اما تاسو په یوه د قانون تطبیقول ځانته یو زور غواړي دا د قانون د تطبیق د لپاره که فشار نیوي زور نیوي همیشه مجرم فرار کوي قانون کا ځان نسپاري او یاد ده چې د حکومت زور پر مجرم باندې نه رسیږي چونانچه اوس په افغانستان کې دغه سي کړی دي قزمنګ د قانون د اجرا محلات نسی کولای چې په دوی باندې قانون تطبیق کاندي نو دا د دې معنا نه ورکی چې قانون موږ نه لرو قانون شته دی په بین المللي سویه دا قانون اعتبار لري اما دا چې ولی نه عملی کی دا باید زمنګ د حکومت ته خوره دغه موضوع دوی ته ویل سي چې تا ما سره پرون قرارداد وکاو زه دغه کسان دغه لسته دی زه بیرته غواړم ستانه ما ته راولېګه ستا کوم نفر چې هغه لسته ما ته راولېګه زه وته پیشنهاد کوم چې هغه به حبس په ابد بدل کده اعدام نه زه نه وایم چې زمونږ سفارت بده کې ګرم نه دی زه نه وایم چې زمونږ حکومت بده کې ګرم نه دی زه نه وایم چې زمونږ خارجه چارو وزارت بده کې ګرم نه دی اما زمونږ بل مشکل دا دی چې دا بیا هم په صراحت سره زوایم افغانانو د لپاره بیچاره افغانانو د لپاره کار په افغانستان کې نشته دوی څه وکړي او راغلو په دې یو رویه د بل مثل زما هم وشي کچېری اغویز مونږ قاچاق باران ادامهی زمونگا گا 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 افغانان ادامهی یو پینزه کسا خو منگم ادام کو آغام پا چوک ادام کو چو دوی هم پویشی چه منگ هم دغسی قدرت لرو اما منگ نپیگم چه پا کم علت ده پا کم دلیل ده هاگا مجرمین چه دلتا پا ادام محکوم سوی دی هاگا منگ نه ادامه او آغا خارجان خصوصا ایرانیان چه پا افغانستان که پا جاسوسی پا قاچاق نیول سوی دی منگ ورتا گورو داز منگ ده حکومت بی تفاوتی او ده حکومت زوف ده
استاد محترم د دوشنبه په ورځ افغان حکومت بهرنی چارو وزارت او د ملي امنیت شورا سره کار ته دند وسپارل چې دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي تاسو سمره خوشبینه چې اوس به دغه مسله یو حل را پیدا کړي
دا اول ځل نه دی چې دا کار کړي افغانستان دا دریم ځل دی چې افغانستان په دې کې اقدام کوي حتی زمونږ د امقنن له خوا هیئتونه لاړل هلته دوی هم په دې باندې اصرار وکاوه هغوی تعهدونه ورکړه خپل تعهدونه سرته نه رسوي قصه دا ده چې اصلا یو مملکت چې په خپل قرارداد نه یې ولاړ او زه هم نسم کولی چې دغه قانوني مراجعو ته چې ماته خاصت لکه ملګري ملتونه امنیت شورا لکه محکمه د بین المللي د هاګ او یا داسې نور ارګانونه چې د بشر د حقوقو سازمان چې هلته دغه کسان چې اعدام کیږي بیچارهګان نه محکمه لیدلی دي نه زموږ د سفارت غړي پې خبر دي یا سفارت ځان خبر کړی په دې باندې او نه هم وکیل د مدافعو دا شان دی دې ته کانګرو کورټ وایي محکمه یو شی وایي ټرق مور پې لګوي که اعدام
زبلی صاحب محترم تاسو ته د حکومت اقدامات په دې برخه کې څومره د قناعت وړ دي او تر اوسه په مشرانو جرګه کې دغه مسله څومره یاده شوې ده د افغان چارواکو خصوصا د بهرنیو چارو وزارت ځواب سناتورانو ته څه دی
دغه موضوع تقریبا یو نیم کال مخکې هم راپورته شوی و رئیس جمهور د فعلي وزیر صاحب عدلیه په مشرۍ باندې یو هیئت واستوئ په هغو کې یو نظامي څارنوال محمود صفی علم په جلال آباد کې وظیفه لري تورن جنرال دی دا جنرال موږ ته څو وخته مخته شکایت راغی کمیسو د شکایت یې وکړ چې موږ ته رئیس جمهور وظیفه راکړې وه چې په راز کې موزی صاحب عدلیه دی تاسو ولاړ چې دا موضوع د قاضي قضات او لوی څارنوال د ایران سره وڅېړي د سفارت د طریقه څخه چې ولې د موږ نفر اعدام کړي دي دې ماته په کمیسیون کې موږ ته قسم وخوړی چې دا وزیر صاحب عدلیه دوې یا درې شپې موږ وکړلې تر پایه پورې دا ونه وسې موږ هدف چېشته راغلي موږ راغلي د ساده بازي دپاره نو دغه که چېرې دولت دا رقم ډیپلوماتیک لارې چارې دي چې هغه د میهماني دپاره ځي دی بیا د ډیپلوماتیکي لارې چارو د حل لاره بولي دې ته خو موږ ډیپلوماتیک لارې چارې نه بولو ډیپلوماتیک لارې چارې هغه دي لکه جناب استاد چې در مخې اشاره ورته وکړه مطلق دي دا سفیر راوغواړي دته دی وایي چې نور ته سفارت داخله که او یا هغه د ملي قوانینو مطابق ستاسو زموږ سره د مجرمینو د استرداد توافقنامه په 1980 کې امضا کړې ده هغه به عملي کوي که چېرې دی نه مني بیا د ملل متحد شورا امنیت او هغه د هاګ محکمې ته شکایت وکړي که نور هغه نسي کولی اقلا دا خو کولی شي چې دغه محکمې دغه چې اعدام شوي دي شهیدان دي دا خو شهیدان شوي دي متباقي تقریبا 15-16 نفره یا د 3000 څخه تر 15000 پورې تخمین کیږي چې په اعدام محکوم دي دغه ته د افغانستان سفارت چې په تهران کې مقیم دی دغه د طریقه څخه دی وکیل مدافع ورته ونیسي دغه مکمل جریان دي د محکمې تاخير کې دي په کوم اسناد دي په دې باندې اعدام حکم را باسي او یا ام زمانه د دغه سر دي عملی بل مصر مر سره وکي په دا پولیس چرخي کې مشتاس ډیر داس ایرانیان مجرمین لروسی په مخدره مواد باندې عملاً په ټن ټن باندې د دستګر سوي دي دا دي په کابل چوک اعدام کی چې دوی پوس په افغانستان کې دولت ستاسي لاس پوس دولت نه دي خو کچیر د رئیس جمهور په اصطلاح د اقدامات تر اوسه پر د ایران په مقابل کې کړی ما مخ اشاره ورته وکړه مشت قابل د قینات نه دي دوی د ایران په مقابل کې داس یو عمل کوي لکه ایرانیان چې مشته تماشا مم جوړی راکي سارم جوړی راکي سار چایم راکي او مرده دي خدا نه خسته القاب گوش غلامان افغانستان هیڅ وخت ایران غلامی نه کړي اوس وخت د اقدام جدید دی چې هغه باید دولت یا قطر روابط او یا خپل دوکو غوښتل در مخته مالته واضح کړل دغه طریقه څخه
زابلای سب ایران د محل د نړیوال فشارونو لاندې هم دی څه فکر کوي چې افغان حکومت د مسله په جدیت سره هم تعقیب کړي یا په جدیت سره هغوی ته مطرح کړي کدی سی بیا هم غوښتل خپل اجمن څخه واوري یا خپل وعده باندې وفاونه کړي لکه څنګه چې مخکې بشر سره ورته اشاره وکړه په داس شرایطو کې افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو دغه مسلې ته یو حل لار پیدا کړي
د حل لار خو ما تاسو ټول موږ تاسو یو په بلنس ساحه کې خپل حقوق لرو چې بلل متت شکایت دي ځکه ټول توافقنامې سي امضا کیږي د دوه مملکتو په مابینځ کې هغه اتمن د ملل متت کې راجستر کیږي هلته په اصطلاح یو تعهد جانبه موجود دي وخت چې یو طرف تخلف ځنې کوي بیرته دغه مرجع ته د افغانستان دولت شکایت وکړي چې موږ سره امضا کړی و لکه دوی هغه نه عملي کوي، لکه څنګه چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، توافقنامه چې وخت د دوو مملکتو د جمهور د خواص د پارلمان د خواص تصویب سي توشي سي، دواړو مملکتو د قانون حیثیت لري. بل لاره دغه لسی عملي بالمثل کې په دابل چرخي کې یا په داخله افغانستان د زندانو کې موږ ایرانیان لرو په مخدره مواد باندې ګرسيوي دي په ډیر غټه سبب باندې هغه دې اعدام کی.
بله عمر خیل سي محترم، د بحث ورسته شبو کې به هم تاسو ترازو. ایران د محل د نړیوال ټولنې او امریکا په وړاندې یو رقم موزیګری نیول ده، یعنی هغه ورته چې تاسو دغه خپل اټومي پروګرام مدروې دورته چې دغه اټومي پروګرام موږ سولېز ده، یعنی هدف دا ده چې موږ نه درو. څه فکر کوي چې په دې برخه کې به د افغانانو د دمول په برخه کې به د نړیوالو سازمانونو دغه هڅې څومره نتیجه ورکوي، ایران به تر کومه حد دوی اوامر طلبای کوي؟
زما په نظر سره نړیواله ټولنه خو رښتیا هم دغه د اټومي ځواک د مسلې په اړه له ایران سره څو پلاوي څو ځلې بار بار دوی ډیپلوماټیک اسې پیل کړي، خو نتیجه او پایله نه ده ورکړه. پاندې توګه نړیواله ټولنه اوس خلارم داده چې نړیواله ټولنه د پام دې ام دغه سي، لکه څنګه چې ما مخکې ویل دوی د اقتصادي فشارونه پر ایران باندې زیات کی، امریکا متحده ایالات دې پر ایران د پوزي بریډ د پاره دوی پلان ونسي، او پام دې توګه زمنګ افغانان ته پکار د چنور له ایران سره لکه مخکې چې زابلی صاحب بل مثال عمل وکړو، ول زمنګ حکومت کې یوش میر کړي یوش میر علاقات متاسفانه یوش میر سیاسي ډلې ټپل دوی مستقیمه له ایران پیسې اخلي، د ایران د سپای پاسداران د ډلې عضویت لري. زه چې کله کارتیسي تزم نو زه فکر کوم چې زه د ایران په یو خار کې میا، کله چې د کابل یوش میر تلویزیونونه ګورم نو داس فکر کوم چې زه د په تهران کې ناسم، هم دا مهال د ایرانی تلویزیونونه ګورم. او زما وړاندې خپل حکومت ته جناب ولسمشر تم داد چې پلیز د خوده نور نو هغه چارواکي هغه سيري چې زمنګ په حکومت کې د ایران د جاسوسي کړیو د سپای پاسداران د پاره کار کوي، دوی نور خپل ادارې څخه وشړه.
ډیر مننه زمګ د دې نه بحث هم دلته پای ته ورسېدل. خپل ملمنو د بختر پانتون د حقوق او سیاسي علوم له استاد ډاکټر فاروق بشر، د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي، او